السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونه ته خره غلست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وږی یا سنبله نهمه ده، چې د 2022 میلادي کال د اگست له 13 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنی خبری مجله پیلېږي. په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبان حکومت له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت نن یو لړ ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره ویلي چې د رئیس الوزرا د لارښوونې له مخې نن په دې مناسبت ځانګړي مراسم ترسره کیږي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه د تیر کال د اگست په 13 له افغانستان ووتل، خو طالبانو د دې ځواکونو د وتلو د بهیر له بشپړېدو مخکې د اگست په 15 کابل ونیو او جمهوری نظام یې نسکور کړ. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو بشپړ وتل د هغه تړون مهمه برخه وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو او د مالیې وزارتونو په تیر یو کال کې بهر ته په صادراتو او په کور دننه د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی پرون ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په ترڅ کې وویل چې افغانستان په تیر یو کال کې د نړۍ لسو هیوادونو ته د څه باندې 1.34 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي او مواد صادر کړي. د هغه په وینا تر ټولو ډیر صادرات چین او پاکستان ته شوي چې لویه برخه یې غالۍ او وچه میوه جوړوي. په عین حال کې د طالبانو د مالیې وزارت چارواکو وویل چې په تیر یو کال کې له ګمرکونو او د مالیو د راټولولو له لارې 115 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. افغانستان د آسیا جام د شل اووریزو سیالیو په ترڅ کې پرون دوهمه لوبه هم چې له بنګلادیش سره په 2 وګټله. بنګلادیش افغانستان ته د 128 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکلی هدف په داسې حال کې ترلاسه کړ چې لا یې 9 توپونه درلودل. د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د بی ګروپ سر ته وخوت. افغانستان له دې مخکې خپله لومړنۍ لوبه له سریلانکا څخه په 8 ګټلې وه. افغانستان درې نورې لوبې هم په مخ کې لري. په دې جام کې د افغانستان، پاکستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا او هنګ کانګ لوبډلې ګډون لري او متحده عربي امارات کوربه دی. او د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د پخواني شوروي اتحاد وروستی ولسمشر میخایل ګورباچوف د 1 نوي کلونو په عمر مړ شوی. د راپورونو له مخې ګورباچوف چې د 1980 په وروستیو کې د ګلاسنوست او پرسترویکا په نوم د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله چې شوروي اتحاد ژوندی وساتي، د اوږدې ناروغۍ له کبله د مسکو په یو روغتون کې سا ورکړه. میخایل ګورباچوف هغه ولسمشر و چې له افغانستانه یې د 1990 کال په فبروري میاشت کې د پخواني شوروي ټول ځواکونه وایستل او پر دې هیواد یې د شوروي باندې 9 کلن اشغال پای ته ورسو. ګورباچوف همدارس په ختیځ بلاک یا ختیځ اروپا کې د زور له لارې د ډیموکراسۍ په پلوي د هغو مظاهرو د ځپلو مخالف و چې په 1990 کال کې پیل شوي وي. پخوانی شوروي اتحاد د 1991 کال د دسمبر په 15 ړنګ شو او جمهوریتونو یې خپلواکي اعلان کړه. قدر منوریدونکو را سره وسید د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باورئ چې طالبانو له هیواده د نړیوالو ځواکونو د وتلو د لومړۍ کلیزې د مراسمو لپاره تیاری نیولی. په دې اړه د یو شنونکي نظر پوښتو.
افغانستان ته بدبختی و تبایی په میراث پرېښودله او بېرته بیا هم بیا غیر مسؤلانه بدون له دې نه چې په قید د شرایطو باندې وځي په قید د زمان باندې افغانستان ووتل.
د بخښنې نړیوال سازمان پر ایران او ترکیه تور لګولی چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو بشري اصولو خلاف چلند کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د ژمي له رانږدې کېدو سره د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې.
موږ ټول باید په دې ځان پوه کړو چې په افغانستان کې به ډېر ژر یو بل ژمی پیل شي. هغه کسان چې د تېر کال له بحران څخه ژغورل شوي ښایي سږ کال ونشي کولی چې له بحران سره مقابله وکړي.
او ملګرو ملتونو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د 160 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړی. نور موضوعات لرو او ستاسو غږیز پیغامونه مو هم نه دي هېر کړي.
دا د مسوارو ظالمان دي، غلاګانې کوي. هر ولسوال سل کارټونه اخلي په ولسوالۍ کې، او موږ په بټۍ کې کورنه دي، موږ سره هېڅ چا مرسته ونه کړه.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د برخې تموز احمد تکل هرکلی کوم. ورځو د خبرونې لومړی موضوع راخلو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت نن له هېواده د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او عمومي رخصتي هم اعلان کړې ده. مخکې له دې چې د 2021 کال په 10مه او بخې د 2021 کال د اګست په 10مه ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وزي، طالبان دوه اونۍ مخکې کابل ته ننوتل او پخوانی جمهوري نظام یې ړنګ کړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه په افغانستان او امریکا کې دننه له مختلفو لوریو ډېر انتقادونه هم شوي دي.
طالبانو له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت نن په دې هېواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې او هم یې ځینې مراسم په پام کې نیولې دي. طالبانو چې د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو دوه اونۍ مخکې، یعنې د زمري په 23مه کابل ته ننوتي وو، هم دا ورځ د خپلې بریا په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړې وه. د طالبانو د حکومت چارواکو په دې اړه چې نن به له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل په څه ډول مانځي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره ویلي چې نن به په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي وي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل د هغه تړون یوه عمده برخه وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوی دی. یوه جول جاړي ته د رسېدو لپاره د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د استازو ترمنځ د سولې د ټکنیو خبرې نتیجې ته تیر کال ناهیلۍ هغه مهال زیاتې شوې چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو په چټکۍ د سیمو کنټرول په لاس کې اخیست. په امریکا کې دننه په تېره د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړو لخوا هم له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پریکړې ډېر انتقادونه شوي او دغه بهیر یې له تېروتنو ډک بللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر مایکل مکاول له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په مناسبت پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل چې دا به د ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ پر میراث یو داغ وي. هغه وویل یو کال مخکې بایدن ټول ځواکونه له افغانستانه وویستل او په زرګونو امریکایي ادبا زموږ له 1000 زیات افغان متحدان او دغه راز د څه باندې 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت پوځي وسایل او تجهیزات تر شا پرېښودل چې د ده په خبره دا په نړۍ کې د امریکا د مشرتابه لپاره د عطف یوه نقطه او د ولسمشر بایدن پر میراث یو داغ دی. ښاغلی مکاو له امریکایي سی بی ایس ټلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې هم پر سپینې ماڼۍ ورته انتقاد وکړ او ویویل
There are so many mistakes. The biggest one for me
ډېرې تېروتنې شوي. یوه لویه تېروتنه چې مې ورسره ژوند کړی هغه په پټو غونډو کې ګډون او د استخباراتي ټولنو څرګندونو ته غوږ نیولو چې ویل به چې وضعیت د سقوط خواته روان دی او ژر به سقوط وکړي. پاوز هم وروسته ورته څرګندونې کولې، خو سپینې ماڼۍ وضعیت ډېر ښکلی انځوراوه. هلته په ځمکه کې د وضعیت په اړه د استخباراتو او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکه پرې شوې وه. امریکایي وروستي سرتیری د اګست په 10مه له افغانستان نه ووتل او دغه جګړه ځپلی هېواد د طالبانو واکمنۍ ته پرېښود. د هغو واکمنۍ ته چې حکومت یې تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د چارو اکثره کتونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور دې ته زمینه برابره کړې وه چې د نړیوالو د مالي مرستو پر مټ په دې هېواد کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه ونه درېږي. خو له تېر کال راهیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له ډېرو سیاسي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د دې هېواد نږدې ټول وګړي د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري.
په راپور کې هم واورېدل چې نن له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو لمړی کلیزه ده او د طالبانو حکومت په دې مناسبت په افغانستان کې ځانګړي مراسم په پام کې نیولې دي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له شنون کې عزیز الدین معارج سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نږدې شل کلن پوځي حضور د افغانستان لپاره کوم نتایج درلودل؟
بدوایم چې شل کاله بهرانیان خصوصا امریکا او د متحدین چې افغانستان ته راغلي وو، هغه پالیسی یا هغه اعلان چې دوی هغه ژمنې دوی کړې چې افغانستان کې باید سوله راولي، توریزم باید ختم کړي، افغانستان سره باسازي وکړي او همداسې مخدره توکي، دوی ته اصلا دوی نه وو راغلي. دوی خپلو موخو ته راغلل، خپل د شرق بلاک له تهدید لپاره د چین او دوی لپاره خپل فعالیتونه مخته بوتلل. په خواشنۍ سره چې برعکس افغانستان ته لوی بدبختیانه جوړې کړې، افغانانو وزل، جنګ، جګړه، بدبختی په لویه کچه باندې، فساد، غصب، غلا، هر څه یو ډیزاین سوی حکومت یو څو ډلې خپل لاسپوچي راوستله په واک کې کېنول چې همدوی حاکمیت کوو. دلته نور افغانستان لپاره دوی نه ژمنتیا وکړل، نه یې کومه ګټه ورسوله، برعکس موږ ته افغانستان ته بدبختي او تباهي په میراث پرېښودله او بېرته بیا هم بیا غیر مسؤلانه بدون له دې نه چې په قید د شرایطو باندې وزي، په قید زمان باندې افغانستان ووتل او دوی خپلم د خپل حضور نه دلته تقریبا تر ډېره پورې پښمانه وو.
تاسو وایئ چې نړیوالو ځواکونو حضور د افغانستان لپاره داسې مهمې لاسته راوړنې نه درلودلې. طالبانو چې د دغو ځواکونو په وړاندې نږدې شل کاله وسله واله مبارزه مخته وړله، دوی هم ځینې ژمنې کولې چې که چیرې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي نو به دوی افغانستان ښې لارې ته سیخ کړي. آیا ستاسو په نظر طالبانو خپلې کړې ژمنې په دا تېر یو کال کې عملي کړې دي؟
د طالبانو پکلو طالبانو ویل چې موږ جهاد کوو، جهاد فی سبیل الله کوو، د خدای لپاره چې موږ مده فرض ده، غواړو چې افغانستان له اشغال خلاص کړو، بیا به موږ خپل دنده به ختمیږي، بیا به دلته به ازادي راځي، سوله به راځي، امنیت به وي، حکومت به وي او کار به اهل کار ته سپارل کیږي او افغانستان به خپل چار مخته بهي. په خواشنۍ سره طالبانو دلته نه ائتلافي حکومت جوړ کړی، سوی نه یې کار اهل کار ته وسپاره، نه یې متخصصین ځانته کړ، نه یې مشروعیت له ملت نه واخیستل، ملت ته مراجعه ونه کړه. دوی داسې کاره سوڅه لکه دوی جهاد مطلق د خپلو چوکیو دپاره، د خپلو مقامو دپاره کړی. اوس اعلان کړي چې موږ په زور باندې حکومت نیولی ده، راغلي وو، جګړه هم کړې ده، قرباني ورکړې، نو حکومت د موږ ده، د موږ حق. او دوی تقریبا افغانستان ملت څلوېښت میلیونه شاوخوا ګراو نیولی ده، هر څه چې غواړي هسته کې، یعنی خلاف د شریعت باندې تعلیم ته جلکا نه پرېږدي، هغوی شرعي، طبیعي او قانوني حق ده. همداسې اداره کې هم ډېر شاته پاتې دي، یو سیستم، یو نغز معیاري حکومت، قانونمند حکومت دوی جوړ نه سو کړلی، نړیوال سره اړیکې تامین نه کړي، یعنې کورنۍ او بهرني مشروعیت دوی ژمن زیاته، د دوی کابینه لا تر اوسه پورې موقته ده، یعنې دایمي دوی خپله په ځان اعتبار نه کړي چې دوی به دلته دائم پاتې سي. بیا زعامت ادرس هم حقوقي دقیق معلوم نه ده. نو په دې ټوله کې موږ هغه ژمنې چې باید د شریعت په مخه دوی کړې وي او هغه وعدې چې ملت ته ورکړې وي په خواشنۍ سره څه هغه نه تناسب تداوم یې ونه کړ افغانستان لپاره، بلکې هر څه صفر ته راوستلو، له صفر نه پیل کول او بیا نو بوس په کچه باندې زیربنا ته اقتصاد دوی ته کار کول د دوی دنده هم نه ده او نسي کول هم دي کې پاتې، ځکه هغه مسلکي فني کسان غواړي.
د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان پر ایران او ترکیه تور لګولی چې افغان کډوال یا خپلو قلمرونو ته نه پرېږدي او یا یې په جبر سره باسي. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي دي چې ډیری د افغانان بېوزلي خلک دي او پاسپورټونه یا نور معتبر اسناد نه لري، چې په نتیجه کې د ایران او ترکیه د سرحدي پولیسو له تاوتریخوالي او د جبري استلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د دې سازمان په راپور کې راغلي چې د ایران او ترکیې امنیتي ځواکونه د هغو افغانانو مخه نیسي چې په غیر قانوني ډول د هیوادونو ته ننوځي او په نتیجه کې کله ناکله د مرګ ژوبلې پیښې هم شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې د یو شمېر هغو قضیو یادونه هم کړې چې د ایراني او ترکی پولیسو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي، په ډزو ویرول شوي او استل شوي او په نورو غیر قانوني لارو مخه نیول شوي او همدارس ځینې له قانون پرته توقیف او شکنجه شوي یا ناوړه چلند ورسره شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل په تیر یو کال کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د یولسو او د ترکی ځواکونو لخوا د دریو افغان کډوالو وژل کېدل مستند کړي دي. د بښنې نړیوال سازمان وایي چې دا راپور یې له لسګونه افغانانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی او په دې ډله کې هغه څلور اویا کسان هم شامل دي چې په جبري ډول استل شوي. راپور زیاتوي چې ډیری وخت دا کډوال له ماشومانو او یا د کورنیو له نورو غړو سره استل کیږي. بیان زیاتوي چې د بښنې نړیوال سازمان دریز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری سره یو دی او هغه دا چې هیڅ افغان وګړی باید بیرته په جبري ډول افغانستان ته ونه لیږل شي، ځکه د دې سازمان په باور امکان لري چې هلته د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. لبلې خو د بشري حقونو د څار سازمان د ژمي لرانږدې کېدو سره د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغانستان د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا وخته رسېدو وروسته له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. د طالبانو حکومت بیا په بهیر کې د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو شتمنیو کنګل کېدل د افغانستان د روان بشري بحران اصلي عامل بولي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، په افغانستان کې بشري وضعیت په تیر یو کال کې ډېر خراب شوی دی. د سازمان دغه څرګندونې په هغه راپور کې کړي چې پرون سیشن بې له افغانستان د وروستي امریکایي سرتیري د وتلو د یوې کلنې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د افغانستان له 90% زیاتو وګړو په تیر یو کال کې کافي خوراکي موادو ته لاسرسی نه درلود. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې یوازې بشري مرستې د یو هیواد اړتیاوې نه شي پوره کولی. موږ ټول باید په دې ځان پوه کړو چې په افغانستان کې به ډېر ژر یو بل ژمی پیل شي. هغه کسان چې د تیر کال له بحران څخه ژغورل شوي، که وضعیت بدل نه شي، ښایي سه کال ونه شي کولی چې له بحران سره مقابله وکړي. هیڅ یو هیواد نه شي کولی چې یوازې پر بشري مرستو متکی وي. دا هم مهمه نه ده چې مرستې په کومه اندازه سخاوتمندانه دي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي چې د دې هیواد د نفوس نیمایي برخه جوړوي د خوراکي نخوندیتوب له درېمې یا څلورمې درجې سره مخامخ دي. درېمه درجه یې خوراکي بحران او څلورمې د خوراکي موادو بیړنۍ حالت ته ویل کیږي. د طالبانو حکومت بیا د امریکا حکومت ګرم بولي چې د افغانستان شتمني کنګل کړې. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي په دې وروستیو کې یوې چینایي رسنۍ سره په مرکه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان شتمني باید آزاده شي.
فقر و بیکاری از چرا زیاد شده است؟ اونا دارای
بیوزلی او بیکاری ولی زیاده شده ده؟ هغوی امریکا د افغانستان شتمنی چه مسلم حقی دی حل تکنگل کرده ده تبن چه بیکاری زیادیگی. کله چې د افغانستان د خلکو دغه ښکاره حق او شتمني کنګل کیږي، آن سوداګر نشي کولی چې خوراکي مواد له یو هیواد افغانستان ته راوارد کړي. د تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د یو فرمان په صادرولو سره د دغې شتمنۍ نیمایي برخه یعنې 3.5 میلیارد ډالر پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 د تر وروستي برید د قربانیانو د کورنیو حقوقي دعواو ته ځانګړې کړي او پاتې نور یې په مشروط ډول چې هغه به د طالبانو لاس ته نه لویږي بلکې د افغانستان خلکو ته رسېږي آزادې کړي دي. خو د اقتصادي چارو د کتونکو په باور دغه کنګل شوې شتمني د مصرف لپاره نه بلکې د افغانستان د بهرنیو آثارو یوه زیرمه ده چې د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره ډېره مهمه ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو د ګاونډي پاکستان موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د 160 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې. د دې سازمان د رسمي شمیرو له مخې په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله 1,100 کسان مړه شوي او 33 میلیون وګړو ته هم زیان اوښتی دی. د پاکستان د حکومت د لومړنیو ارزونو له مخې په دې هیواد کې سیلابونو د 10 میلیارد ډالرو په اندازه زیان اړولی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په پاکستان کې وروستي سیلابونه یو غمیزه بلل چې په خبره وروستیو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. ښاغلی ګوتریش پرون سهشنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې نړۍ مسؤلیت لري چې د اړتیا په وخت کې د پاکستان لاسنیوی وکړي او د دې هیواد وګړو ته مرستې برابرې کړي.
United Nations is issuing a flash appeal for 100
ملګری ملتونو له پاکستان سره د ملاتړ په برخه کې 180 میلیون ډالر او نوې مرستې چې مدیریت به حکومت کوي غوښتنه کړې ده. پر دغه مرستې به د 15.2 میلیون وګړو لپاره خوراکي مواد او به بیړنۍ زده کړې، ساتنه د چټلو اوبو، د تخلیه او د روغتیايي مرستو امکانات برابر شي. په پاکستان کې پر لپسې ورښتونو او د دې هیواد له شمالي غرونو د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د دې هیواد په شمال او جنوب کې ډېرې سیمې زیانمنې شوې دي. د پاکستان د حکومت د شمیرو له مخې د دغو سیلونو په نتیجه کې له 1300 زیات کسان مړه شوي او 3 میلیون وګړو ته زیانونه رسېدلي دي. د دغو سیلابونو له امله اوښتې زیانونه څه باندې 10 میلیارد ډالر اټکل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې دغو سیلابونو ډېر کورونه، سوداګریز فعالیتونه، بنسټیز تاسیسات او کرنیز ځمکې زیانمنې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په وینا په جنوبي آسیا کې وروستي سیلابونه ډېر ویجاړونکي وو چې خلکو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په افغانستان کې هم د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د تېرې یوې میاشتې د سیلونو په نتیجه کې نږدې 200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او شاوخوا 250 نور ټپیان شوي دي. پر دې سربیره دغو سیلابونو په زرګونو کورونه نړولي یا زیانمن کړي او همې په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه له منځه وړې ده. د دوبی په میاشتو کې د موسمي بارانونو په نتیجه کې معمولا په هند او پاکستان کې خونړي سیلونه راوتلي، خو د چاپیریال ساتنې د پوهانو په وینا د معمول خلاف افغانستان هم سږکال له زیاتو اورښتونو او ناڅاپي سیلونو سره مخامخ شوی دی. د دغو کارپوهانو په باور په دې هیواد کې زیانمنونکې سیمې درست نه دي په نښه شوي او هم ځپل شوو سیمو ته د رسیدګۍ د چارو په مدیریت کې ستونزې موجودې دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې دا برخه د لویدیز مطبوعاتو ته په کتنه پیلو. اجمل انت دا ځل د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړې.
د لانګور ژورنال خبرونې له افغانستان څخه یو کال مخکې د امریکایي ځواکونو وتلو ته اشاره کړې او لیکلي دي. د افغانستان څخه په الګوله د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په شمال کې مقاومت د طالبانو په وړاندې په یو جدي ننګونه بدل شوی دی. خبرونه وایي کله چې د 2020 کال د اګست په 13 نیټه امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه خپل وتل بشپړ کړل، طالبان پر ټول افغانستان د واک د ټینګولو او د دوی په وړاندې د مقاومتونو د ځپلو لپاره لاس په کار شول. خو وړاندې لیکي چې د 2022 میلادي کال د پسرلي په لومړیو کې د افغانستان په 5 ولایتونو بدخشان، بغلان، کاپیسا، پنجشیر او ننګرهار کې د تنظیم شوي مقاومت نښې څرګندې شوې. لانګوار ژورنال زیاتوي د محل د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان څخه د دقیقو معلوماتو راټولول ستونزمن دي، ځکه د دې خبرونې په وینا د خپلواکو رسنیو له موجودیت پرته د مقاومت په نوم د جبهې یا د طالبانو د ادعاو سپیناوی ستونزمن دي. خو خبرونې د پنشیر څلور ولسوالۍ، د بادغیس دوه ولسوالۍ او د تخار یوه ولسوالۍ د طالبانو او د طالبانو د مخالفانو ترمنځ لانجمنی ولسوالۍ بلل او همدارنګي ولس ولسوالۍ داسې ګڼل شي چې رکین خطي پکې روان دي. په دې کې 15 ولسوالۍ په تخار، څلور په بغلان، درې په پنشیر، دوه په بدخشان، دوه په کاپیسا او یو ولسوالۍ هم په ننګرهار کې یاد شوې ده. د لانګوار ژورنال د دې ریپورت په دوام کې لولو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویندویان او مهم شان د دوی په وړاندې مقاومتونه ناڅیزه ګڼي او هغه ننګونکي نه بولي. خو د طالبانو د حکومت اقدامات بیا بل څه څرګندوي. طالبانو په وروستیو کې زیات شمیر کومکي سرتیري د مقاومت د ځپلو لپاره پنشیر او بغلان ته استولي دي او د دوی په حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال ملا عبدالقیوم زاکری په پنشیر او اندراو کې ځانګړی پوځي قومندان ټاکلی. هیل ورځپاڼې لیکلي چې د 2020 کال د اګست په 13 له افغانستان څخه د وتلو پای د امریکا د هغو ملاتړو لپاره د ننګونکو میاشتو پایل و چې په دې هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې پاتې دي. ورځپاڼې د عمران په نوم د یو افغان یادونه کړې چې د ځانګړو ځواکونو د یو سرتیري په توګه یې دنده ترسره کړې ده. وایي هغه ورځې په دې هیله چې وبه کولی شي د کابل هوایي میدان ته ننوځي د میدان له دروازې بیرون په انتظار تېرې کړي. عمران د امریکایي ورځپاڼې ته ویلي وروسته لاغې چې کلونه د طالبانو په وړاندې وجنګید اوس ناڅاپي بې وسلې په ملکي جامو کې د هغوی مخې ته دی او ویریږي چې د طالبانو لخوا به وپېژندل شي. کله چې د تیر کال د اگست په 15مه طالبان بیا ځلی پر کابل واکمن شول، لسګونه سره افغانان له خپل هیواد څخه ووتل. ګڼ له دې افغانانو وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې خپل ځان خوندي نه احساسوه.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په میدان وردګو ولایت کې له نږدې 1200 بې وزلو او سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې شوې دي. دا مرستې د بېلابېلو مرستندویو مؤسسو لخوا د خوراکي موادو او غیر خوراکي توکو په بڼه چمتو شوې وي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په میدان وردګو ولایت کې د مرستو په دوام نن پر 1250 سیلاب ځپلو او بېوزلو کورنیو باندې د ډاکار آی او ایم ډبلیو پی او ایچ آر ډی موسسې لخوا څخه د مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. په دغه مرسته سو توکو کې 50 کیلو ګرامه وړه، 15 کیلو ګرامه ورجې، 15 کیلو لوبیا، 15 کیلو بوره، خیمه، کمپلی، د پخلی وسایل او د ژوند نور اړین توکي شامل و چې د یاد ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست او د کډوالو چارو د امریات لخوا نن د ویش لړۍ پیل شوه. د میدان وردګو ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي رئیس مولوی فیض الله جلال وایي یا توکي د دغه کورنۍ لپاره لمړنۍ اړتیاوي پوره کولای شي.
کمپلی دی او همدارنګ دی اشپزخانی لوشی دی دی کور هغه سامان آلاتی دی او بود سپایی په برخه کې کوم ضرورتونه چې دی کور دی پر کوم مواد په کار کېږي په دغو موادو کې هغه ټول دی.
دغه مرسته خلک خوښ دي، خو وايي د ناوړې اقتصادي وضعیت او طبي پیښو له امله هر څه له لاسه ورکړي دي او په کار ده چې نورې مرستې هم ورسره وسي. وحیدالله او ګلاب د سید آباد او د چپ ولسوالۍ اوسېدونکي دي او نن یې دغه مرستې ترلاسه کړي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
دمو کورونا سړنګ دمو کورونا واتلې هغه د خپل غلي تابزه کړي ټوله هر ولات لیدلای دي.
حکومت باید مو سم راستو وکړ باید کوم څه وکړي مو کور په جوړ کړو په دوه باندې خو مو ولات یو چاره کی یو څوره پیوشي.
په ورته مهال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې سیلابونو سختې ځپلي له حکومت څخه د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي او وایي چې د دې پر ځای دې ورته د کار زمینه هم برابره کړي. گل جان د چاکول سوالی وسیدون کی دی او ازادی را لوی تی داسی وې
کور چې خلکو ته پیدا شي بیغم به در ده سره خپل کور کو.
د پداسیال کې د چ په میدان ورده ګولایت کې د ورستی طبي پیښو او سیلابونو لامل خلکو ته ګڼ مالی او ځانی زیانونه اوښتي دي چې دا ناوړې اقتصادي وضعیت لامل د خلکو ژوند نور هم تریخ کړی دي.
قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې په پای کې ستاسو غږیز پیغامونه لرو چې ستاسو په خپل आवाज خبريږي.
ما پیغام دادی دغه د کندهار د شهر کو والا چې ضرور چلی وره پیارزانه کوي پیزه رپې شت پورته کوي خو هغه ول ډالر رو رپورت دی و ډالر هم شت سو دی مګر چلی به پورته کړی جی. ما پیغام دې د ازادي راځي کارکون کې د لوړ مقامات ورسې دغه د کندهار پمپو والا دغه کنټرول.
السلام علیکم و رحمت الله. زه احسان الله د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو سره په تماس کې یم. ورور دغه زموږ سړکان ډیر خراب دي، سړکان مو ډیر نادر کمزوري دي ورور. منې کوم یو مریض تر شپخانی او تر یوځای پورې رسیدي ورور، هغه پر لارې ډیر پازاب یو ډیر کچه لارې دي ورور. موږ دا غواړو چې ورور جان د حکومت د لوړپورو چارواک صدا غواړو ورور چې دا سړکان را تسم.
حق خبرې کوم له کابل نه. دغه تیر پیغام چې ما مخکې سب کو قسم پالاشه ټول مې زړه درد سب کړی دی. دلته زه حالات ګورم، حالات مو دردوي، حالات مو خفه کوي. نو الله دې د افغانستان په خلکو رحم وکړي.
شریف الله مدنګر وای د کامی ولسوالۍ د مسلم آباد د خرین زنګ وهلی. سلام شتاسو ته معلومات شته چې مسلم آباد کلی کې سیلاب راغلی او زیات خلک یې کورین دي، ځمکه ویجاړې کړي دي، کورونه وران کړي دي. خلک اولس چې دی ډېر بد حالاتو کې دی، ځکه دغه نه لري خوراکي توکي نه لري، کورونه ټا سامان چې د سیند ویوړو تیار کوند لاندې کو ډېر وضعیت خراب دی.
د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د کلي څخه د کتلغي د کلي څخه ته پیغام درسته و. دا د موسوارو ظالمان دي، ناروا کوي، غلاګانې کوي. هر ولسوال سل کارټون اخري په ولسوالۍ کې او موږ په پټۍ کې کورونه دي، موږ سره هېڅ چا مرسته ونه کړه. زمونږ دا پیغام خور کوي او مسلمین ته ورسوه چې د خلکو کومک او امداد وکړي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.